لمنه هیله دا چې خبه یاست او ژوند و مبخیر تیریږي. په رواني وسعت کې درسي ساعت او همدا ډول تاندې څنګ خپرونې درته لرو. خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم سته. د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 15 بجې وشوه د تلفاتو په اړه یې تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2022 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تېر یو کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا سلنه 150 ته راښکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4.5 زره درملتونونه په تېر یو کال کې څار چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړې. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا دا 2 ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي، بلکې سفر شخصي وو. په ایران کې د 3 سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت د پولیسو په قید کې د 2 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګڼ و ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې. اوس هم راپورنه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره یو مرکه کې چې پرون خبره شو دا هم ویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
موږ پر هغوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ دا حکومت نه دی پیژندلی او دا مو څرګنده کړې ده. تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښيي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته دا روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغانې ښځې او نجونې زده کړې، کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نه شي کړای.
Seems like women everywhere else in the world.
پمل ګرم له توکي د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د غسرګندونی په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پاتې رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغې په وار وار د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکې شوي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې یوویشت زره کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په برېټانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښت او نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمېر افغانان په میاشتو میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لا یې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوې. د راپورونو له مخې له هغو یو ویشتو زرو کسانو څخه چې برېټانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلې نږدې اته زرو اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشتي.
یو کال کې یو شی افغانستان څخه راغلی یم. د خپل فامیل سره دلته په کېنډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره فرمایین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره ته وعده کړې ده چې موږ تاسو ته هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسو ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر پنځه ویشتمې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د دوه سوه پنځه اتیا میلیونه پاونډ بودیجه ایران کړي خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینت آفیس دی وزیر یو شی وایي بل وزیر بل څه وایي بل وزارت بل څه وایي خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي د هغه ټول شیانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتارټي د کونسل خلک کومک وکړي خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کیسه نشته هغه وایي دا پیسې موږ ته راکړلې نه دي دا ډېر لویه پروسه ده
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولای دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په بریتانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندې شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن منچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي سره له دې چې د بریتانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بیکورۍ له برخلیک سره نه مخ کیږي خود راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبي ښار هیډفورډ شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بیکوره شوي اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس ساوثهامپټن ډیوین او باسینګسټوک له هوټلونو هم لسګونه افغانان وایستل شي
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ مخکې نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې د برېټانیا حکومت نږدې نه سره افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی په دې اړه سفیولسته نږدې په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه
تر خدا و چکل دا افغانان را دوی افغانستان نا افغانان را واسه شو خوشل زر خلق مسئله پا دی کسوا چه اغوی دلتا پلان ندرلوده ستراتیجی ندرلوده او آقای افغانستان نا را واسه او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی که اغوی لپاره کورونه نپیدا که دی کورو پیدا که دو مشکل پخانه ده بیاد افغانان و کورونه ماشالا غطی دی دو مشکل ها دی رو تکریبا شپک مشکل گیزه دی کورونه چار وزار سر پا دی که مشوری او چمی چی دی واسی اغا و سر کم سنگ افغانان اوتول نو باسی تقریبا 9000 نه 13000 پور افغانان زیپ زیکړی دي 5800 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې او تل چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وځي په درې میاشتې کې ځان ته کور پیدا کی مخکې خو ورته وایي چې تاسو ته مونږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تاسو مخکې دا وړي او ځینې فکر کوي چې لندن ته لاړ شي برمنګام او منچستر او بخارا ته مختلف مشکلات او کله بچاو دي کور افرو صاحب نه مانه یا بلری وو یا بخلی کی وو یا بخ پلر لری وو خارو کی وو دا مسلې اوس خبر دي تر اسدل د اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندي او چا افغانانو غا افرونه یاد یو وړاندیزونه چې دوی ته کېدل اغه نه منل یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو
حکومت خو چې افغانانو غلط دي افغانانو افرونه مې افغانانو ته درخواست کیږي نه مې هغه سينه او صاحب افغانانو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زینته ولسی وو دسي خصوصا وانه چې برتانوي افغانان او تلاري کوچی معلومي و چې څنګه وکول چې حکومت باندې مثلا نوپن نو کور واخلي خو مثلا مهمه خبره ده چې کورونه نو او بیا په زمن کې زینه کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دی چې هغه پټ لري زوی کې دي هغه چاته ورته چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه نو مطلب دې ته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دا خلک کار نه کوي دوی ته وایي چې تاسو ځان خپل کورونه پیدا کړئ چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ماته کور راغه تا ته وایي چې ته کار نه کوې ته ریفرنس نه لرې ته د کار سابقه نه لرې مثلا تاته څنګه کور درکړم
بلې چارلی صاحب همدغه دي د کور د څښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه دوی اکثر وایي چې بانې لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي وایي چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نه شي ورکولی په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کیږي که څنګه
زر روپې ورکې چې خلک خپل د اډوانس پېمنت او ډیپوزټ او د کوم شرایط چې دا پوره کړي بیا غوې ویل چې 3000 نه نه پر سر ته 2000 روپې ورکو د کنسولو له ترنه کوم مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاوند د بودیجه وټاکل دی افغانانو د 7000 افغانانو د استل لپاره مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسولټا یا مثلا شاروالۍ تنه درسې شاروالۍ والا په حکومت وراړي حکومت په شاروالۍ وراړي
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو نیوز خبرونې تاندې څنګه یو همدا ډول درسي سات خبرونه هم واوري. د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نه زده کېږي.